بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري ښاغلي عبیدی صاحب ستاسو خدمت حاضر شوی څو درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي وړاندې کړي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په فلسطین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره د اسلام ایران د وړاندیزونو په باب ده. بیا هم د ایران او پاکستان د وروستۍ شخړې په باب هنداره پروګرام لرو چې پکې برخوال دي د سیمې د چارو کارپوهان ښاغلی مولوي محمد داود مجاهد او ښاغلی لال وزیر وزیری صاحب. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو موضوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعته مازدیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د مازدیګر څلور بجې وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د ایران خارجه وزیر ویلي چې تروریزم سره په مبارزه کې به د ایراني سلاحکارانو فعالیت دوام پیدا کړي. ایران له فلسطین سره د مرستو لپاره د ګډ صندوق ته جوړولو وړاندیز کړی او افغان رسنیو د یوې هندي الوتکې د غورځېدو خبر ورکړی.
اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د واشي سیونیست رژیم لخوا په سوریه کې د ایران د 50 پوځي سلاحکارانو د شهادت په غبرګون کې وویل د جنایتکارو سیونیستانو ماته د غزې د خلکو د ارادې په وړاندې په دغو ترهګرو اقداماتو سره نشي جبرانېدلی. د شنبه ورځې په سهار د سیونیست رژیم جنگي الوتکو د سوریه په دمشق باندې په بمباریو سره د ایران د اسلامي انقلاب د سپایه پاسدارانو 15 پوځي سلاحکاران شهیدان کړي او یو شمېر نورې هم ټپیان کړي دي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د سهونیست رژیم د دغه اقدام په غبرګون کې په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په جدي هوډ په ټینګار سره ولیکل. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې او د سیمې د امنیت په تامینولو کې د ایران د اسلامي انقلاب د پوځي سلاحکارانو فعالیت په پوره زور سره دوام ولري. ښاغلی عبداللهیان په دغې سیمه کې د سیونیستانو د لانجمنو اقداماتو زیاتوالی او د فلسطین له مقاومت څخه میداني ماتو ته په اشارې سره جوته کړه. واشي سیونیست رژیم د ترهګرو ډلو اصلي ملګری دی او د سیمې د امنیت اول درجه دښمن دی. بې له شکه سیونیستانو د فلسطین د ولس د ارادې په وړاندې ماته په بوزدلانه ترهګرو اقداماتو سره د جبران وړ نه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د سیونیستانو له خوا د ایراني فوجي سلاحکارانو د شهادت په غبرګون کې ویلي دي بېشکه د دغه ډول جنایتونو او ترهګریزو اقداماتو دوام چې د مقاومت د جبهې په وړاندې په خپلو شومو او سپیرو موخو کې د سیونیست رژیم د لالهندې ښودنه کوي د ایران له خوا بې ځوابه پاتې نه شي. په غزې کې د پوځي موخو په رسېدو کې د سیونیست رژیم په ماتې سره دغه رژیم د مقاومت د مشرانو د تیرور ټیکټیک ته مخه کړې ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیرې نالدی پانډور سره په کتنه کې د غزې له ولس څخه په ملاتړ کې د دې هیواد د پرېکنده دریځ او په نړیوالې محکمې کې له سیونیس رژیم څخه د شکایت د طرحې قدرونه وکړه. د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیر نالدی پانډور د ناپیلي غورځنګ د هیوادونو د غونډې په ترڅ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر له لومړي مرستیال محمد مخبر سره کتنه کړې ده. محمد مخبر په دغه کتنه کې د سیونیس رژیم په ضد د جنوبي افریقا له نوښ څخه په قدرونې سره زیاته کړه د خپلواکو هیوادونو د ظرفیت او وړتیاو راغونډې ده په غزې کې د سیونیس رژیم د جنایاتو په مخنیوي کې زیات رول لوبولی سي. مخبر د ایران او د جنوبي افریقا اړیکې ژورې وبللې او یادونه یې وکړه چې د ښو سیاسي اړیکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو کچه ډیره ټیټه ده. د جنوبي افریقا خارجه وزیر نالدی پانډور هم په دغه کتنه کې له ایران سره اړیکې مهمې وبللې او د فلسطین له ولس څخه په ملاتړ باندې په ټینګار سره وویل چې باید د فلسطین د ولس د مظلومیت غږ نړیوالو پورې ورسیږي.
په سوریه کې د ایراني سلاکارانو تیرور د سیونیستي رژیم د لالهندۍ نښه ده. د اسلامي ویښتیا نړیوالې ټولنې په سوریه کې د فوجي سلاکارانو د تیرور په غندلو سره دا اقدام د مقاومتي چورلیس په وړاندې د سیونیست رژیم د لالهندۍ نښه وبلله. د اسلامي ویښتیا نړیوالې ټولنې د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي دي د وحشي سیونیست جنایتکارو مزدوران اوس مهال له سلو ورځو بې دفاع فلسطینیانو وینو تویولو او وژلو وروسته په بې مخنۍ توګه لالهنده شوي او په خپله لاس کندلې کندې ته د لوېدو په حال کې دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي دغه غلیمانه اقدامات بې ځوابه نه پاتې کیږي او د مقاومت ځواکونه به د هغو شهیدانو د وینو غچ واخلي چې د فلسطین د ولس له هیلو په دفاع کې ځانونه قرباني کړي دي. واشي سیونیستي رژیم د غزې په ترانګ کې د فوجي اهدافو په ترلاسه کولو کې په ناکامېدو سره د مقاومت د چورلي زده مشرانو د تیرور تاکتیک ته مخه کړې ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت د سری میاشتې د ټولنې مشر له نورو هیوادونو سره په ګډه له فلسطین سره د مرستې لپاره د یو صندوق د جوړېدو غوښتونکی سوی. د ایران د سری میاشتې د ټولنې مشر پیر حسن کولیوند په تهران کې له غزې د بشر دوستانه ملاتړ په نړیوال کنفرانس کې د سیونیست رژیم جنایت ته په اشارې سره ویلي د اسرائیل د نیواکه رژیم د خنډ جوړونو د امله د نړیوال مرستندو اداراتو فعالیتونه ناکارنده سوي دي. هغه د غزې له خلکو سره د مرستو رسولو څرنګوالي د جنگ د بندون لپاره د بشر دوستانه ډیپلوماسۍ فعال کېده د ګډ مالی صندوق جوړونه او د سیونیس رژیم د جنایت په ضد د جرم اعلام د دغه نړیوال کانفرنس له اساسي اجنډا څخه وبللې. کولیوان جوته کړه په ملکیانو برید د غزې د ترنګ معاصره د سری میاشتې د نیروګانو په نشه کول او په روغتونونو باندې یرغل د اسرائیل د جنایتو ځینې بیلګې دي چې باید له قانوني تعقیبونې سره مخ سي. د ایران د سری میاشتې د کمیټې مشر هم دا راز په نړیواله محکمه کې له اسرائیل رژیم څخه د جنوبي افریقا شکایت ډېر ارزښتناک اقدام وباله او د جنوبي افریقا د دغه اقدام د ملاتړ په ضرورت باندې ټینګار وکړ.
په غزې کې د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان کړی چې نن په دغه سیمه کې د سیونیست رژیم د وحشیانه بریدونو دوام په نتیجه کې د فلسطینیو شهیدانو شمیر 50,000 او 100,000 تنو ته رسیدلی دی. په غزې کې د فلسطین د روغتیا وزارت همدارنګه د سیونیست رژیم بریدونو په پایله کې د ټاپیانو شمیر 22,000 او 600 کسان اعلان کړی دي. د دغه وزارت له راپور سره سم د سیونیست رژیم فوجیانو په تیره بیا په تیرو 400 ساعتونو کې په غزې کې 15 جنگي جنایتونه کړي چې له عملی 178 فلسطینی عام وګړي شهیدان شوي دي. له بل پلوه د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوترش په غزې کې د سیونیست رژیم په جنایتونو باندې په سختو نیوکو سره د جنگ د سمدستي بندولو په ضرورت ټینګار کړی دی. هغه په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي دي فلسطیني وګړي په غزې کې نه یوازې د سیونیست رژیم د بریدونو په نتیجه کې وژل کیږي بلکې اوس مهال په لسګونو زره فلسطینیان د سخت لوږې او د اوبو د نشتون له امله د مرګ له خطرې سره مخ دي.
د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د طالبانو لخوا د نشهیزو موادو په ضد د مبارزې ستاینه کړې ده. په دې اړه زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی.
ایران له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت د هڅو ستاینه کړې ده. د ایران اسلامي جمهوریت د قضایه قوې مرستیال ډاکټر غریب آبادی د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان حکومت د مخدره موادو سره د قاطع مبارزې سیاست مخ ته وړي. ښاغلي غریب آبادی زیاته کړې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د سرپرست حکومت د پرله پسې هڅو له امله په ایران کې د پخوا په پرتله د مخدره توکو د قاچاق کچه کمه شوې چې دا یو مثبت ګام دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل د دغې لیدنې په اړه داسې وایي.
ورپسې د ایراني پلاوي مشر ښاغلي غریب آبادی د افغانستان له امنیتي وضعیت او له مخدره موادو سره د اغېزمنې مبارزې په تړاو د اسلامي امارت له موقف څخه خوشي وښوده او د نوموړي په وینا چې وای ویل مواد موږ دا درکړې چې افغانستان حکومت د مخدره موادو سره قاطع مبارزې سیاست مخته وړي چې له نیکه مرغه له امله په ایران کې د پخوا په پرتله د مخدره توکو د قاچاق کچه کمه شوې چې دا یو مثبت ګام دی.
د یادونې وړ ده چې د ایران اسلامي جمهوریت د قضایه قوې مرستیال ډاکټر غریب آبادی په مشرۍ یو ایراني قضایي پلاوي کابل ته سفر کړی او د دغه هیواد بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی سره لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د ادارې یو چارواکي د دغه هیواد په شمالي ولایت بدخشان کې د یوې مسافري الوتکې د غورځېدو خبر ورکړی دی. زموږ خبریال د تلو نیوز له کول راپور راکړ. په افغانستان کې د بدخشان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د ادارې مشر ذبیح الله امیری ویلی دی د هندوستان یوه مسافري الوتکه په کوهتوبخانه سیمه کې لویدلې ده. د بدخشان د ولایت دغه چارواکي زیاته کړې ده د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو ټیم هم سیمې ته لیګل شوی دی. تر دې دمه مشخصه شوې نه ده چې دغه مسافري الوتکه له کوم شرکت سره اړونده ده. افغان رسنیو په داسې حال کې د دغې الوتکې د غورځېدو خبر ورکړی چې په وروستیو شپو ورځو کې د هندوستان د بېمیخني یخنۍ له امله ټول پروازونه او الوتونه بند کړي دي. د افغانستان د بدخشان ویلې د پولیسو قوماندانې وایي الوتکه لومړنۍ د راډار له صفې وتلې او بیا د بدخشان ویلې ته د توپخانې په هسکو غرنیو سیمو کې له زیباک ولسوالۍ سره غورځېدلې ده. د روسي هوایي اجانس اعلان کړی چې تېره شپه یوه مسافري وړونکې الوتکه چې شپه کسان پکې سپاره وو له راډاره وتلې ده. د افغانستان په ننګرهار کې د نشه یزو موادو په لسګونو قاچاقبر نیول شوی دی. په دې اړه هم لالنګرار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره.
ننګرهار کې 25 تنه د نشه یي توکو قاچاق وړونکي ونیول شول. چارواکي وایي له نیول شوو کسانو څخه سلګونه کیلوګرامه نشه یي توکي هم ترلاسه شوي دي. په ختیځ ولایتونو کې د 201 خالد بن ولید قولي اردو ویان مولوي وحید الله محمدي وایي د دوی ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د کشمیر راپورونو پر بنسټ د ننګرهار ولایت په اچین، هسکې مین او دور بابا ولسوالۍ او اړوند سیمو کې د نشه یي توکو 25 تنه قاچاق وړونکي نیولي دي. مولوي محمدي وایي له نیول شوو کسانو څخه یو وراده سراچه موټر او 1245 کیلوګرام خام چرس هم ترلاسه شوي دي.
د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قول اردو د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه لومړی سرحدي لیوا اړوند زړورو مجاهدینو د کشمیر راپورونو پر اساس د تیرې یوې اونۍ په لړ کې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ پیخې دره، هسکې مینې ولسوالۍ، کسونو سیمه او دور بابا ولسوالۍ چینار کلي اړوند پر ذکر خطا سیرما بیلابیلو ساحو کې 25 تنه قاچاق کوونکي له یو اراده سراچه موټر او 2550 کیلو ګرامه خامو چرسو سره نیولی دي چې له پلټنه وروسته به قانوني مرجع ته وسپارل شي.
د 201 خالد بن ولید قولي اردو ویان وایي دا کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې نشه یي توکي د ډیورنډ فرضي کرښې له لارې پاکستان ته ولېږدوي. د نوموړي پروانه نیول شوي کسان تر توقیف او پوښتنو ګرویګنو لاندې دي چې زر به اړوند ادارو ته وسپارل شي. دا لومړی ځل نه ده چې په ننګرهار ولایت کې په دومره شمېر د نشه یي توکو قاچاق وړونکي او نشه یي توکي نیول کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم بېلابېلو امنیتي ادارو زیاته اندازه نشه یي توکي او دغې قاچاق وړونکي نیولي دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې یوازې په هغه صورت کې اسرائیل رژیم په رسمیت پیژني چې اسرائیل د فلسطین د خپلواک هیواد له جوړېدو سره موافقه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د امریکا له سی این این خبري چینل سره په مرکه کې ویلي موږ یوازې هغه صورت کې له اسرائیل سره رسمي اړیکې جوړوو چې د فلسطین د خپلواک هیواد له رامنځته کېدو سره موافقه وکړي او یو نستنیدونکی بهیر پیل سی. بن فرهان د سینن د مشهور شنند او مجری فرید زکریا د هغه پښتني په جواب کې چې کده فلسطین د خپلواکۍ لپاره کوم بهیر برحاله نسی نو د سعودي او اسرائیل ترمنځ به رسمي اړیکې جوړې سي کنه وویل دا یوازنې لاره ده. بلی موږ ثبات تضرت لرو او ثبات یوازې د فلسطین د مسلې په حل باندې رامنځته کېدای سي. د سعودي خارجه وزیر په دوام کې په سور سمندر کې د سیونیسي رژیم د کښتیو په ضد د یمن له بریدونو او په دغه هیواد د امریکا له یرغل څخه اندېښنه وښوده. بن فرهان وویل موږ ټولو ته د حوصلې سپارښتنه کوو، البته چې موږ په سمندر کې په ازاد تګ راتګ باندې باور لرو، لیکن موږ د سیمې امنیت او ثبات ته هم اهمیت ورکوو.
او د فلسطین په غزه په اړه د امریکا د لارې د بدلولو وخت را رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مخکینی چارواکي جاش پاول ویلي د فلسطین په غزه کې روان بهیر بندون سره مخ شوی دی او د دې وخت را رسیدلی چې امریکا اوس خپل لارې بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مخکینی چارواکي جاش پاول د لاس انجلس ټایمز په خبرونه کې په یو یادښت کې ویلي دی نور له اسرائیلو څخه د لارې د جلا کېدو وخت را رسیدلی دی که نوی نو امریکا به ډیر زیات تاوانونه وکړي. هغه په غزه باندې د سیونیست رژیم د سختو بریدونو دوام ته په اشاره سره ویلی دی لا بده مرغه له درو میاشتو راهیسې لا هم وینو چې امریکا او په سیمه کې اصلي ملګري لا هم د نه ترلاسه کېدونکو اهدافو په لټه کې دي او په حل لارو باندې سترګې پټوي. خاغلی پاول دغه راز ویلی دی د غزې په ضد په عملیاتو کې اسرائیل خپل ښکارا موخو ته چې د اسیرانو خوشی کول او د حماس غورځنګ له منځه وړل اعلان کړی دی نه دی رسیدلی. شاید اسرائیل یو انتخاب ولري، دواړه اهداف په یو وخت کې نشي ترلاسه کولی. هغه دغه راز ویلی د غزې بیا رغونه لسګونه میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري او لس کاله وخت په بر کې نیسي. په داسې حال کې چې عربو هیوادونو امریکا ته ویلي دي له داسې بیا رغونې سره ګرهنه نه لري چې 15 کاله وروسته بیا اسرائیل لخوا خاورو سره خاوري کیږي. د امریکا د خارجه وزارت دغه پخوانی چارواکي هغو فلسطینیانو ته چې د اسرائیلو له بریدونو روغ وزي اشاره کړې ده او ویلي دي د هغوی د ژوندي ساتلو لپاره په غزې کې اړینې بېخ بناوې باید موجودې نه دي. هغه دغه راز ویلي هر لورې ته چې ګوري یوازې بندون ښکاري. په اوسنۍ حالاتو کې تر ټولو ممکنه راتلونکې دا ده چې فلسطینیان له هیواده بې برخې کیږي، یوه داسې راتلونکې چې په کې اسرائیل په ټولو فلسطینیانو بریدونه کوي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. سیاسي تبصرا. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو سم خپل سیاسي تبصره دراورو چې په فلسطین کې د عادلانه او تلپاتې سولې په باب د ایران د اسلامي جمهوریت د وړاندیزونو په حق لده. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر د ناپیلی غورځنګ په 19مې غونډه کې چې د یوګانډا افریقایي هیواد په پلازمینه کامپالا ښار کې ترسره شوي د فلسطین د موضوع د حل لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت وړاندیزونه مطرح کړل. اسلام ایران تل په وروستیو کلونو کې د نړۍ عمومي افکارو ته د فلسطین لپاره خپل شفاف او کړچارپال دریز وړاندې کړی دی. واشي سیونیستي رژیم په تیره بیا په وروستیو کلونو کې د امریکا او لویدیز په مستقیمو ملاتړونو سره له زوره په استفادې سره د هغو ټاټوبو د غصبولو اقدامات کړي دي چې د هغو اصلي خاوندان فلسطینیان دي چې د دغې نیواګرۍ په نتیجه کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ټول سیونیستمشته خرګوټي چې اتفاقا په د وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په خلاف دي او د قدس نیواګر رژیم د نړیوالو قوانینو په تر پښو لاندې کولو سره د سیونیست میشته خرګوټي پکې جوړ کړی دي. په ګاونډیو هیوادونو کې کډه په سر شوي میلیونونو فلسطینیان د سیونیست رژیم د نیواګرۍ مستقیمه نتیجه ده. د یو ټول پښتنې تر سره کېدا بې شکه هغو ټاټوبو ته د بیرته ستنېدا لپاره چې له هغوی سره اړوند دي د میلیونونو فلسطینیانو حقیقي غوښتې برابرولی شي. د دغه پلان په اساس ټول هغه فلسطینی کډوال چې د اسرائیلیانو په جنگ غواړي اقداماتو پسې له فلسطینی پولو څخه ور اخوا کوچول شوي دي خپل ټاټوبي ته بیرته ستنېږي او ورپسې د مسلمانانو، مسیحیانو او یهودیانو په شمول د دغه ټاټوبي د ټولو اوسیدونکو په ګډون سره ټول پښتنې ترسره کیږي. د دغه ټول پښتنې د ترسره کېدا په بڼه کې د فلسطین پر ټاټوبي د حکومت ډول هم مشخص کیږي. د رایو صندوقونو ته د مراجعه کولو له لارې د ملتونو د برخلیک د ټاکنې په شمول په ډیموکراتیک چوکاټونو باندې ټینګار د ایران د اسلامي جمهوریت تر ټولو اصلي پلان دی چې د امریکا او لویدیځي حکومتونو د بې نتیجې ساز باز د پلانونو په مقابل ټکې او د فلسطینیانو د حقوقو تضمینونکی دی. امریکا او د سپینې ماڼۍ اروپایي متحدانو په وروستیو کلونو کې لا زیات د فلسطین د بحران د حل لپاره پر دوو حکومتي پلان ټینګار کړی دی. دغه پلان چې د اوسلو د 1993 کال د تړون نتیجه ده خو د امریکایي چارواکو د شعارونو او پروپیګنډو په پوټه په نیواکي ټاټوبو کې د بحران له زیاتولو پرته بله هیڅ نتیجه یې نه ده درلودلې. سیونیستي رژیم په ښکاره ښودلې ده چې هیڅ یوه پریکړې او تړون ته پابند نه دی او حتی د هغو سیمو یعنی غزې او لویدیځي غاړې د نیولو لپاره چې د فلسطینین د کورواکه تشکیلاتو او د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس په اختیار کې دي د خپلو جنګواړو سیاستونو ته دوام ورکړي. داسې چې د امریکا او لویدیځي د ملاتړ کوونکي دوو حکومتونو د جوړېدا پلان د سیونیستي رژیم د نیواګرۍ د دوام او پراختیا لپاره شرایط په بشپړ ډول برابر کړي دي. افراطي سیونیستانو حتی له غزې او لویدیځي غاړې څخه د فلسطینیانو د ویستلو لپاره دسیسه او پلانونه کړې ده او په ډاګه دغه موضوع مطرح کوي. د طوفان الاقصی نومې ناڅاپي عملیاتو وروسته د جنایتکار سیونیستي رژیم مشرانو د فلسطینیو میشته سیمو د بشپړ نابودۍ لپاره خپلو اهدافو ته اشاره کړې ده. د واشي او جنایتکار سیونیست رژیم د مالی وزیر بزایل اسموتریچ ویلی دی باید د غزې اوسیدونکي د دغې سیمې پرېښودو ته وهڅوو ځکه دوی په بېوزلۍ او تنګڅو کې ژوند کوي. د سیونیست رژیم د جنگ پخوانی وزیر هم د مصر او غزې تړانګې ترمنځ د پولې د ړنګولو غوښتنه کړې ده څو د غزې فلسطینیان کډه په سر شي او د مصر په سینه دښتې کې ځای په ځای شي. د دوو حکومتونو پلان په څیر ساز باز کوونکو پلانونو بې نتیجې کېده په نیواکي ټاټوبو کې د ټول پښتنې د ترسره کولو لپاره په وروستیو کلونو کې د ایران د دریځونو د حقانیت یو ډول اثبات دی. داسې ټول پښتنه چې د فلسطین د حقیقي اوسیدونکي او خاوندان پکې ګډون وکړي او د هغه د راتلونکي په باب د خپلې خوښي فیصله وکړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ولعالم ته سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل
کې خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو درنو اردوونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه ته ولا خوښیم او تاسو هیندار خبرونه اوري. څو ورځې مخکې د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي تاوتریخوالي لا زیاتې دوه وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو د دوستانه اړیکو په دوام او د دواړو لورو د ځمکني بشپړتیا په درناوي په ټینګار سره له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د لا زیاتې همغږۍ غوښتنې وکړې. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرو ډلو د نښه کولو په غبرګون کې ویلي ول چې اسلام آباد له ایران سره اوږدمهاله او د ورورګلوۍ اړیکې لري، نو دواړه هیوادونه باید د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. هغه ټینګار کړی و چې د ترهګرۍ ګواښ او د سرحدي ناامني مسلې باید د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې راپورته شي. دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر جلیل عباس جیلانی سره په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان امنیت د ایران د اسلامي جمهوریت امنیت بللی او څرګنده کړي چې د جیش العدل په نوم ترهګر ډله په ایران کې ترهګر ډله پیژندل شوې ده چې د دواړو هیوادونو د امنیت پر ضد فعالیت کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په پوله کې د جیش الظلم ترهګر ډلې د پټن ځایونو په نښه کولو ته په اشاره سره ټینګار کړی چې د ایران امنیت په پرله پسې ډول د دغه ترهګر ډلې لخوا د پاکستان له خاورې ګواښل شوی او د دغه ډلې زیاتېدونکي خوځښتونه د هغو په مرکزونو د ایران د حملې او د چهارشنبه ورځې زمینه جوړوونکي دي. د ایران او پاکستان ترمنځ په 900 کیلومتر پوله کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو او تبادلو د پراختیا لپاره لومړی او تر ټولو مهم شرط د ثبات او امنیت ټینګښت دی. خو د پولو په شاوخوا کې د جیش العدل په نوم ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت د دې هدف د تحقق په وړاندې یو خنډ دی. د ایران له نظره د ایران او پاکستان د پولو امنیتي پوځي او قانون جوړونکو چارواکو ترمنځ له ګڼو ګډو غونډو خبرو اترو سره سره د سرحدونو د امنیت د ټینګښت او د ګډې مبارزې لپاره د دواړو لورو د ګډو حلو زرو لپاره یو لړ موافقې وشوې. د ترهګرۍ پر وړاندې د اسلام آباد دغه مهم ماموریت لا هم په بشپړ توګه نه دی پوره شوی. د پرسې حل کې د چې څو کاله وړاندې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو ډلو نوملړ خپور کړ چې پکې څلور اویا وسله والې ډلې شاملې وې چې ډیری د دغه هیواد په بلوچستان او د ایران په شاوخوا کې میشت دي. د هغه موضوع چې په دغه هیواد او سیمه کې خطرناک حالات ته اشاره کوي. موږ هم د تهران راډیو اوسنۍ هندار خپرونه د ایران او پاکستان له لوري د ترهګرۍ پر ضد ګډې مبارزې او د اړیکو پیاوړتیا ته ځانګړې کړي. په خپرونه کې راسره د سیاسي مسایلو کارپوه هغلی مولوی محمد داود مجاهد او له پاکستان څخه سیمه ییز خبریال لال وزیر میلمانه دي. خو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اردوونکو یو ځل بیا خراغ لاسته هندار خبرونه اوري چې د ایران او پاکستان له لوري د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې او د اړیکو پیاوړتیا ته مزانګړې کړې ده. رسر ملمانه له پاکستان څخه سیمه ییز خبریال لال وزیری او د سیاست چارو کارپوه هغلی مولوی محمد داود مجاهد دی. بحث له هغلی وزیر صاحب څخه پیل کوو. وزیر صاحب، ډېره مننه چې بحث ته راغلی. ستاسو په نظر پاکستان او ایران څه ډول په ګډه د ترهګرۍ ضد مبارزه کولای شي او د ترنګلتیا په حالات کی څومره ګټور شول چې ستونزه د خبرو اترو لارې حل شوه؟
د تهران رادیو د هندارې خبرونه خوږو اوریدونکو او میلمنو ته سلامونه وایم. تاسو ته معلومه ده چې غربي نړۍ په خاصه توګه اسرائیل د یوې لسیزې راهیسې په فلسطین او د ترڅنګ غربي نړۍ کې د ناامنۍ او نسلي وژنو پیل کړی ده. نو د دې د شن کولو لپاره مسلمانانو نړۍ په دغه هیوادونو کې په مبارزه لاس پورې کړی دی. نو د دې د خ مسلمانی او د یو خ مجاهد او دغه بیګنا مسلمانانو د بچ کولو لپاره یو خ ګام دی، ځکه چې یهود د خپل مذهب دپاره پخکارا د اسرائیل مرسته کوي. نو مسلمانانو نړۍ ته پکار ده چې د خپل اسلام د بچ کولو لپاره دغه مبارزه ګړندۍ وساتي. نو که وکتل شي ایران او پاکستان په اسلامي نړۍ کې گاونډي هوادونه دي او داغه ډیر ښه تعلق دی. نو ورستۍ بریدونه هغه که ایران د طرف نه رامنځته شوی او یا پاکستان د طرف نه، خو د دې بریدونو ورسته ایران او پاکستان دواړه داخه غونډیتوب ښکاراک چې د یو بل سره یې په سفارتي توګه په خپل منځ کې د شخړې د حل کولو هوډ څرګند کړ. زه فکر کوم چې کچیرته په راتلونکي کې داسې پیښې رامنځته کیږي نو ایران او پاکستان په خپل منځ کې یو داسې کمیسون سفارتي کمیسون جوړ کړي چې هغه په خپل منځ کې داسې مسلې مسایل یا ستونزې وي یا شخړې وي هغه حل کوي. نو دا به زه وایم چې دا یو ښه ګام وي. که څرنګه تاسو ته دا هم معلومه ده چې په ایران او پاکستان په آسیا کې ډېر رول لري او غربي نړۍ نه غواړي ایران او پاکستان پرمختګ وکړي، نو دوی ته پکار ده چې صرف په تجارت باندې زور ورکړي او د هغې د لارې په سیمه کې خوشحال ایران او پاکستان رامنځته شي. د هغې دپاره لازم دا دی چې ایران ولس او پاکستان ولس لپاره په لومړي سر کې دوی ویزې اسانې کړي او دې تر څنګ په ګمرک کې د سوداګرو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. نو د هغې له وجې به د ایران او د پاکستان چې کوم اقتصاد دی چې کوم ناورین دی هغه به ختم شي.
ډیره زیاته مننه هغلی لال وزیر وزیری صاحب. هغلی مولوی محمد داود مجاهد، ستاسې د هم کور ودانوي چې بس ترغلی، ستاسې په نظر د پاکستان او ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې ترهګریز فعالیتونو تر شا د ځینې هیوادونو لاس شته چې غواړي په سیمه کې ناامني رامنځته کړي، او ستاسې له نظره باید نظامونه څه ډول چلند وکړي؟
دار خبرونی قدرمن اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. داوس په دغه سیمه کې چې د پاکستان او جمهوری اسلامی ایران هم سرحد سیمې دي، په دغه سیمه کې مزاحمتونه ده، عادي مزاحمتونه نه دي، په دې باندې کار شوی دی، په دې باندې لا کار کیږي، دوی ته امکانات برابرېږي، دوی ته امکانات ورکړل شوي دي، دا امکانات ورته مهیا شوی دی او په قوت سره دوی مزاحمت کوي او لا مزاحمت کیږي. که حاکم نظامونه غیور او مدبرانه حرکت ونه کی او په دې باندې فکر ونه کی چې څنګه کولای شي دغه ولسونه آرام کی او دوی دغه ولسونه خپل ولسونه وګڼي او دوی ته حقوق ورکړي، نو دا به په یو ستر او عظیم انقلاب باندې بدلیږي چې یو وخت به داسې راشي چې بیا به دوی نشي جبرانولی او د دوی دپاره به ډېرې ستونزې راولاړېږي. اوسنی وضعیت چې په دغه سیمه کې رامنځته شوی دی، د افغانستان، پاکستان، جمهوري اسلامي ایران د نظامونو او ولسونو په خیر باندې نه دی. دغه جنجالونه کمزوري جنجالونه نه دي، په دې باندې ډېر کار شوی دی، په دې ډېر امکانات مصرف شوي دي او لا پې مصرفېږي. خو نظامونو ته پکار ده چې مدبرانه حرکت وکړي، خپل ولسونه وګڼي، خپل تن وجود یې وګڼي او په هغوی باندې د رحمت صادر راخور کړي، د هغوی غوښتنو ته لبیک ووایي، هغوی هغه حق او مشروع غوښتنې چې هغوی لري هغوی ته رسیدګي وکړي. هغه که د هرې ژبې دی، که د هر قوم دی، که د هر مذهب دی، که هر ډله ده، که هر څوک دی، دغه د دې خاورې د دې ملکونو د خاورې تابع دي او تابعیت لري، باید هغوی ته خپل حقوق ورکړي، نو دا ستونزه به حل کیږي.
ډیره ډیره مننه مولوی محمد داود مجاهد له ځواب راکولو. مو خوږو دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اوردونکو او د هندارې خپرونې خوږو مینهوالو، یو ځل بیا ښه راغلاست. د ایران او پاکستان له لوري د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې او د اړیکو پیاوړتیا ته مو خپرونه ځانګړې کړې. راسره مېلمانه د سیاسي چارو کارپوه هغلی مولوی محمد داود مجاهد او له پاکستان څخه سیمه ییز خبریال لال وزیر وزیری مېلمانه دي. بس دا ځل به له مولوی صاحب محمد داود مجاهد پیل کړو. په داسې حال کې مولوی صاحب، چې ترهګرو د اسلامي ایران او پاکستان مخالفانو هڅه دا وه چې د پاکستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شي، خو په دغه حالاتو کې د دواړو هیوادونو د چارواکو مدیریت څنګه ارزوي یا فکر کوي چې په راتلونکي کې هم دغه ډول هڅه کیږي؟
تیره اونۍ چې کوم نظامي برخورد رامنځته شو د پاکستان او د جمهوري اسلامي ایران د نظامیانو ترمنځ، او نظامونه په دې وتوانېدل چې دغه برخورد له منځه ویسي په یو مدبرانه حرکت باندې چې دا یو ستر او عظیم حرکت و. خو زه وایم چې په دغه ساحه کې په دغه سیمه کې یو بلې جګړې ته لمن وهل کېږي، بلې نیابتي جګړې ته لمن وهل کېږي، په دې باندې دې ته امکانات برابرېږي او په دې باندې سرمایه ګذاري کېږي. درګرده هغه لوی طاقتونه چې غواړي مزاحمتونه له خپلو مخو نه لرې کړي او دغه سیمه نه امنه کړي، هغوی په دې باندې سرمایه ګذاري کوي، چې دا یو ستر او عظیم جنجال دی چې دې لپاره لابي کېږي او دې باندې کار روان دی. نو نظامونو ته پکار دی چې په هوش باندې په تدبر باندې کار وکړي. درې واړه هېوادونه افغانستان لپاره او پاکستان او ایران د دوی اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت د بهبود لپاره په دغه ځای کې یو قوي پلان تطبیقول پکار دی. دغه پلان چې هم ولسونه ورسره راضي وي، قومونه ورسره راضي وي.
ډیره زیاته مننه هغلی مولوی محمد داود مجاهد چې موږ پوښتنې مو ځواب کړي او میز کې مو ګډون وکړ. وزیر صاحب، ستاسو په نظر په پاکستان او ایران کې د ترهګرو ډلو تر شا د چا لاس دی؟ فکر کوي چې لویدیز په ځانګړي ډول امریکا د ترهګرۍ د زیږیدو اصلي مسؤلیت لري؟ په داسې حالاتو کې څه پکار دی؟
تاسو ته معلومه ده چې یو شمیر هیوادونه دي چې هغه غواړي په پاکستان، ایران او افغانستان کې ترهګری ډلې او د ترڅنګ ترهګریز بریدونه ترسره کړي. دغه هیوادونو د جملې څخه اسرائیل او د ترڅنګ امریکا او اروپایي ټولنه ډېر لاس لري، او دغه هیوادونو غواړي په دغه سیمه کې ناامني وي او د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته شي او په نور مسلمانانو ته زیان ولري. نو د دې پښتنو په پیل کې ما اشاره وکړله چې د دې تر شا امریکا او اسرائیل او اروپایي ټولنه ډیر لاس لري او په ښکارا په ښکیل ده، او د دې د مخنیوي لپاره ایران او پاکستان افغانستان ته پکار ده چې د دې د مخنیوي لپاره یو ګډ استخباراتي کمیسون جوړ کړي تر څو د دې ستونزې او ترهګریز بریدونو مخه ونیول شي، او په ورستۍ کې هغه ته دا موقع فرصت په لاس ورنه شي چې په دغه هیوادونو کې مطلب هر ډول کدوی غوغړی هر ډول دسیسه جوړ کړي هغه لمنځه یوسي. ایران او پاکستان ته په کار ده چې په خاصه توګه دوی د ترهګرو د مخنیوي لپاره یو سپارتي کمیسون جوړ کړي چې هغه یوازې په ترهګریز مبارزه باندې کار وکړي او په راتلونکي لپاره سوله بدل شي، او په دغه هیوادونو کې داسې کوم ډله یا کوم سازمان فعالیت نه ولري چې هغه د دوی ترمنځ اختلافات یا د دوی ترمنځ جګړیز یا مطلب شخړه رامنځته کړي. نو هغه د پر دغه کمیسون ګډ کار وکړي، نو دا به د ایران او د پاکستان او د ولسونو لپاره او په سیمه کې خاص کر په آسیا کې دا به یو خګام وي.
ډیر ډیر مننه هغلی لال وزیر، وزیری په پاکستان کې آزاد خبریال چې موږ پوښتنې مو ځواب کړي او میز کې مو ګډون وکړ. د تهران رادیو د نورودونکو زموږ اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په دې هله چې گاونډي په ځنګړې ډول ټول مسلمان ورونه هیوادونه په خپل منځو کې واره ولري او هیڅ ډول تاوتریخوالی ونه لري او داسې ملت ترهګرو څخه پاک شي. د خپل میلمنو ستاسو لولتیا مننه. په الله مسپارم. رب ممن.
وڅپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنی لا پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لما مول سره سم اول با د تهران بیا با د کابل او که وخت پات شو نو د زینو بهرنی ورسپانو زینی مهم مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې تاسو د خوخي ور وکړی.
دوستانو په لومړي سر کې رسو د ایران اړوند چاپ ورځپاڼو ته او په دې سر کې اطلاعات ورځپاڼې نن په خپل نننۍ ګڼې کې دغو خبرونو ته انعکاس ورکړی. د سوریا سپوږمکۍ د ځمکې د مدار په 250 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې او ایران په بریالیتوب سره د ځمکې مدار ته د سوریا په نوم یوه سپوږمکۍ وتوغوله. راپورونه وایي چې دا لومړی ځل دی چې د ایران جوړه شوې سپوږمکۍ په بریالیتوب د مدار په 250 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې. د سپوږمکۍ چې قایم سل نومیږي د ایران د فضایي ادارې اړونده دا سپوږمکۍ د سل کیلوګرام وزن د وړلو وړتیا لري او په دریم ازمایښتي پروګرام کې یې د څېړنې اړوند یوه 50 کیلوی کڅوړه د مدار 250 کیلومتر پورې وړي ده. دا په داسې حال کې ده چې ایران له دې وړاندې هم ځینې سپوږمکۍ فضا ته توغولې دي. دغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې لیکي چې امیر عبداللهیان ویلي امریکا او متحدین یې پرېږدي چې زموږ په سیمو کې سوله راشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د امریکا له سی این این بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د سوریې او د عراق له وسلوالو ځواکونو او خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو تر ټولو ښو پوځي سلاګرانو وینه ورکړې ده. حسین امیر عبداللهیان د سویزرلینډ په داووس غونډه کې د خپل شتون په وخت د امریکا له سی این بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې په بدلونو کې تل مثبت رول لوبولی دی او په تیرو کلونو کې عملا د ایران و چې د عراق او د سوریې د خلکو او د حکومتونو مرستې ته ورغلی او له هغوی سره یې له داعش ډلې سره په مبارزه کې مرسته کړې ده. اطلاعات ورځپاڼه بیا په دمشق کې د ایراني سلاحکارانو د شهادت خبر ته هم انعکاس ورکړی او لیکلي چې پر دمشق باندې د سینوستي رژیم په حمله کې د ایران 15 سلاکاران شهیدان شول. پرون د سوریې په پلازمینې دمشق په شاوخوا کې په سیده زینب سلام الله علیها په سیمې باندې د سینوستي رژیم په بریدونو کې 15 ایرانی کسان شهیدان شوي چې دوه پکې ایرانی سلاکاران وو. د سوریې تلویزیون هم خبر ورکړی چې پرونی 14 د دمشق په المزاسیمه کې په یوه کور باندې د حملې له امله وه او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره په کتنه کې ویلي چې د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطین د ټولو خلکو عمومي رایو ته مراجعه کول د فلسطین د مسلې یوازینۍ ډیموکراتیک حل لاره ده. محمد مخبر او انتونیو ګوترش پرون د ناپیلي غورځنګ د غړیو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنګ کې له یو بل سره کتنه کړې او د فلسطین د غزې تړانګې د وروستیو پیښو په ګډون د سیمو د مهمو مسایلو په اړه هم خبرې او د نظر تبادله کړې ده.
عزیزانو دا هم تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې نن د بیلابیلو مطلبونو په چاپولو سره په خپل لومړي مخ کې لیکي چې د اسرائیل بې دمه شوی رژیم په ترور سره غوغا رامنځته کوي تر څو خپل بې شرمانه ماتې ته برغولې کیږدي، خو باید پوه شي چې د دې رژیم کار هر ورځ لا سخت بشي او دوی په خپله یوه بله سخته ویرونکې توپان په مخ کې لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د اسلامي ایران د 15 سرلوړو پوځي سلاکارانو له ترور وروسته ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت به د صهیونیست رژیم جنایتونو ته سخت ځواب ورکړي. پرون د سوریې په پلازمینه د مشق باندې د صهیونیست غاصب او تیرګ رژیم د جنگي الوتکو په بمباریو کې د سوریې یو شمیر ځواکونه او د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواک 15 پوځي سلاکاران شهیدان شول. شهیدان شوي کسان سوریې کې د سلاکار په توګه میشت وو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی بیګا په یو پیغام کې د صهیونیست جنایتکار رژیم لخوا د اسلامي ایران د 15 سرلوړو پوځي سلاکارانو د بزدلانه ترور په اکله تسلیت په ویلو سره وویل چې بېشکه دا ډول جنایتکارانه او ترهګریز اقدامات دوام خپلو پلیدو هدفونو ته په رسېدا کې د صهیونیست ناجایز رژیم د ورځ تر بلې د ناکامۍ او د ماتې خوړلو او د مقاومت د جبهې د مبارزانو په مقابل کې د پاتې راتلو او د استحصال نښه ده او د ایران اسلامي جمهوریت به د اسرایلو دغه جنایت ته ځواب ورکړي. ایران د قضایي قوې مشر حجت الاسلام والمسلمین محسن هجایی هم په یو پیغام کې په سوریه کې د صهیونیست رژیم پرونی جنایت وغنده او د ایران د 15 سلاکارانو د شهادت په کله چې د سوریه د حکومت په بلنه په دغه هیواد کې د سیمې د امنیت په ساتلو بوخت وو تسلیت وایه.
دوستانو اوس هم رازو د افغانستان اړوند او په سر کې رازو د هشت صبح رسپانه راخلو او یادونه کوو چې دا مطالب موږ له انټرنیټي سایټ راخلو او مسولیت یې د ورسپانو په غاړه دی. هشت صبح رسپانه لیکلي چې سیمه ییزو سرچینو د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی. دا نښته شنبه د مرغومې په 1:30 د سهار 8:30 بجې د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ په ګنجګل سیمه کې رامنځته شوې. د سیمې اوسیدونکي د ډزو له ویرې د ګنجګل شاوخوا سیمو ته پناه وړې ده. تر اوسه د دې نښتې له امله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د سرچینو په خبره نښته هغه مهال شوې چې پاکستاني پولیساتو ځواکونو په کرخه کې د پوستې او د اغزن سیم د جوړولو په حال کې وو. دا نښته داسې مهال شوې چې شاوخوا یوه اونۍ کېږي تورخم لاره د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې د سوداګرو پر مخ د شته خنډونو د هوارولو لپاره یې له پاکستاني لوري سره خبرې کړې خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. او بل خبر ده چې طالب چارواکو د پاکستان له زندانونو د 850 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو جنرال قونسل مولوي عبدالجبار تخاري د شنبې په ورځ مرغومي په 1:30 یوه ویډیویي کلیپ کې ویلي چې دا کسان د دغه هیواد د سند ایالت له څو زندانونو څخه خوشي شوي. د هغه په وینا تازه خوشي شوي کسان د چمن له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. عبدالجبار تخاري زیاته کړې چې دا مهال 221 افغان کډوال د پاکستان په سند ایالت په زندانونو کې بندیان دي.
عزیزانو دا هم د کابل چاپ اطلاعات روز ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایت کې د نورو مطالبو ترڅنګ داسې لیکي: د تورخم لارې تړل کېدو پاکستان ته تلونکي ناروغان له ستونزو سره مخامخ کړی ده. یوه اونۍ پورې کېږي چې د تورخم دروازه د بار وړونکو موټرو او هغو ناروغانو پر مخ تړل شوې چې پاسپورټ او د پاکستان ویزه نه لري. د لغمان اوسیدونکی یو کس چې میرمنې د سرطان ناروغۍ لري وایي اوسمهال د تورخم دې غاړې ته لسګونه ناروغان له څو ورځو راهیسې د دروازې د خلاصېدو په تمه ناست دي. نوموړي زیاتوي چې د تورخم له لارې پاکستان ته د تلونکو ناروغانو کمیسیون له لورې د تک ځانګړې اجازه ترلاسه کړې، خو اوس یې شپږمه ورځ ده چې د پاکستاني لورې ورته د تک اجازه نه ورکوي. د دغه سیمې یو بل کس وایي چې د پلار روغتیایي وضعیت یې ډیر خراب دی او پاکستاني پولیساتې له دې لارې د تیرېدو لپاره ویزې او پاسپورټونه غواړي. د هغه په خبره چې د بار وړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته اوس پاکستان افغان ناروغان ته هم د پاسپورټ او ویزې درلودل حتمي کړي دي تر څو دغه هېواد ته د درملنې لپاره ورشي. د تورخم دروازه پاکستاني لورې د روان جنوري میاشتې په 14مه نیټه له دې عمله د بار وړونکو موټرو پر مخ وتړل چې موټر چلوونکو پاسپورټونه او د پاکستان ویزې نه درلودلې. د تورخم دروازه له دې وړاندې هم څو ځلې د پاکستاني او طالب چارواکو ترمنځ د نښتو او سیاسي ناندریو له کبله تړل شوې او بیرته خلاصه شوې، خو دا چې دا ځل به د تورخم دروازه کله خلاصه شي طالب چارواکي وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړي دي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
ډیر قدمونه اوریدونکو رسپانو ته د کتنې د پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان.